دو ساعت موسیقی مو اوریده. اوس هم خبرونه و راپورونه تا غوږ شیده. پروگرام تر دریو بجو دوام کوي. دوی منی مایه دو اونیزو پروگرامونه حقیقت سده او تاندې څنګه ته ځانګړي ده. خو په لومړی نیمه کې خبرونه و راپورونه په مهم راپورونه کې اوري. د افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه نه منی چې غنی وسلواله او طالبانو سره کال د افغانستان په زیاته برخه ولکاټینګ کړی ده. دوی د سرګندو نور سره هغه وکړي چې پرون د امریکا پلاتون کې داری سیګار په خپل تازه راپور کې ویل چې 30% د افغانستان خوره د طالبانو او وسلواله مخالفینو په کنټرول کې ده. د بغلان د ورستی امنیتی وضعیت په اړه هم درته رپورټ لرو او هلته د وسلوالو مخالفینو د مرګجوب لپاره د افغان چارواکو د سرګندونو په اړه معلومات اوري. نور راپورونه هم لرو. خو تر څو مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې ورسته خبري یاوري په چین کې څلور کان کیندون کې چې د ګچو په کان کې ګیر پاتې او تر شپږ در شورز ورسته وژغورل شول. راپورونه وایي د یوکرين د بشري حقوقو فعال مارینا چرنیکووا د دغه هیواد په ختیځ ښار دونیتس کې د بلتون غوښتونکو د امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوې ده. دا هرڅه له کورنۍ خبرونو ورسته چې رحمت الله افغانی دراوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي. په فاریاب ولایت کې په جګړه کې ملکیانو ته مرجوب لا وختي. او د ملي امنیت ریاست وایي چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان نیولې دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د سوری جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوری جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه دوی ته هم راپورونه رسیدلي دي.
د دې لپاره چې معلومه سي څومره شمیر کې افغانان دي او کچیر موجود وي، له کومې لارې د سوریې جګړې ته لیږل سوي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل سوي، څو له ټولو هیوادونو او شبکو سره په اړیکه کې سي او جمهور ریاست خپل راپور وړاندې کړي.
له دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې ایران په هغه هیواد کې میش افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د ترخار د درخد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوي قاضي او ښاروال له 12 ملګریو سره نیول شوي دي. د دغه ریاست له خوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو قاضي نجیب الرحمن او ښاروال یې ملا شکر په داسې حال کې نیول شوي چې د سیمې له اوسېدونکو څخه د اوشر په راټولولو مصروف و. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې له نیول شوي طالبانو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ په کلایګدا سیمه کې پر دوو کورونو د هوان مرمۍ لګېدلې چې یو ښځه وژلې او درې تنه نور ټپیان کړي دي. د همدې سیمې اوسېدونکي ضیا خان نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د مرمۍ هغه وخت پر کورونو ولګېدې چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. د فاریاب والي انور سادات هم د جګړې له امله د ملکیانو مرجوب له تاییدوي خو زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې د ملکي کسانو پر کورونو لګېدلې مرمۍ د چا لخوا ویشتل سوي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر لوبډلې نن په نړیوال جام کې سریلانکا ته لوبه وبایلله. د لوبې ته سریلانکا وګاټه او د بیټنګ په غوره کولو سره افغانستان ته 104 اتیا منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې تر 45 تورونو پورې 151 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لوبډلې تېره اونۍ د پاکستان په وړاندې هم ماته خوړلې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
په چین کې څلور کان کیندونکو چې د ګچو په کان کې ګیر پاتې وه تر شپږ دېرشو ورځو وروسته وژغورل سول. د ژغورنې هغو عملیاتو ته چې پرون ناوخته ولسول د معجزې نوم ورکول سوی چې د دغو څلورو کارګرو د ژغورنې سبب سول. د ژغورنې د عملیاتو د کتو لپاره سیمه ییز اوسېدونکي راټول سوي وه او د دغو څلورو کان کیندونکو پر ژغورل کېدو یې خوښي څرګنده کړه. دغه څلور کان کیندونکي د هغو 9 کان کیندونکو په ډله کې شامل و چې شپږ د ورځې مخکې د ګچو د کان د نړیدو له کبله هلته ګیر پاتې وه. له هغې ډلې 11 کسان وژغورل سول. د یو تن مړی پیدا سو او 14 نور کارګر اوس هم لا درک دي. تیره دوشنبه یو کان کیندونکي د هغو هڅو مننه وکړه چې د ژغورنې لپاره روان و. د یوې د ژغورنې د روانو عملیاتو له کبله مننه کوم. ډیره زیاته مننه. اوس ځان آرام او خوندي احساسوم. د ژغورنې ډلې د دسمبر پر 10مه د دغو څلورو کان کیندونکو موقعیت مشخص کړ او د یو کوچني تونل د لارې دوی ته خواړه او نور ضروري شایان لیږل. ورته پیښه په 2013 میلادي کال کې پیچلي کې هم سوي و چې 3 کان کیندونکي د نشپېته ورځو لپاره په کان کې گیر پاتې وه او وروسته وژغورل سول. د روسي تحقیقاتي کمیټه وایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته یې داسې دوسیې سپارلې چې په 2003 میلادي کال کې په جنوبي اوسیتیا کې د وسلوالې شخړې پر مهال د سویو جرمونو د ادعاو په اړه دي. که څه هم روسیا د جرمونو نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو مسکو پرون ویل په حاک کې د دیره دغې محکمې له تحقیقات سره همکاري کوي. مسکو له دې محکمې غوښتنه وکړه د هغو کسانو سره مرکې وکړي چې ادعا کېږي په جنوبي اوسیتیا کې د جرمونو له کبله زیانمن سوي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې تېره اونۍ وویل چې له ګرجستان سره د روسیې د لنډې جګړې پر مهال د جنگ د دواړو لوریو لخوا د جنگي جرایمو ادعاوې څېړي. په 2003 میلادي کال کې دغه جنگ د جنوب د بیلتون غوښتونکو سیمې جنوبي اوسیتیا پر سر پیل سو چې په هغه 15 ورځنۍ جګړه کې تر زرو زیات کسان وژل سول. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو ویلي داسې شواهد شته چې هم د ګرجستان او هم د جنوبي اوسیتیا قواوو پر 16 ساتونکو حمله کړې دي. ترنولان وی داسې شواهد هم شته چې په خټه 113 ګرجستاني ملکیان وژل سوي او 3500 زیات نور د روسیې او جنوبي اوسیتیا د ځواکونو لخوا د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور کړای سوي دي. راپورونه وایي د اوکراین د بشري حقونو فعاله مارینا چیرینکووا د دغه هیواد په ختیځ ښار دونیتس کې د بیلتون غوښتونکو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوې ده. د فعالانو یوې ډلې نن په ټولنیزو رسنیو کې راپور ورکړ چې چیرینکووا تېره شپه ناوخته یو لنډ پیغام یا اس ام اس لیږلی او په هغه کې لیکلي زه د بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوې یم. د فعالانو ډلې ویلي ټوله شپه یې هڅه وکړه چې د هغې د موقعیت په باب معلومات ترلاسه کړي، خو تر اوسه د میرمن چیرینکووا درک نسته. فعالان وایي د دونیتسک سیمې پولیسو ته ورته ویلي چې چیرینکووا له دوی سره نسته. له کله چې د اوکراینی ځواکونو او د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ شخړه پیل سوې، چیرینکووا په ناکراره سیمه دونیتسکي ملکیانو ته د بشري مرستو د راجلبولو په چارو بوخته وه. رویټرز اجانس لیکي د اوکراین په شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل کې پیل سوه، تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي. او د امریکا حکومت تایید کړی چې لږ تر لږه 22 میلیونه چې د هیلری کلینټن د یو شخصي کمپیوټر له سرور نه لیږل سوي ډیر جدي محرم معلومات پکښې وه. دغه ایمیلونه هغه وخت لیږل سوي چې میرمن کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیره وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان نن وویل چې دغه 22 اسناد چې و دېش مخه کېږي حساس و چې دوی به یې په عامه افشا او حتی پر کاغذ چاپ نه کړي. ویان زیاته کړه 13 نور پیغامونه چې د میرمن کلینټن او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ شخصي خبرې اترې بلل سوي وی هم نه افشا کیږي، که څه هم په هغو کې محرم یا پټ معلومات نسته. د میرمن کلینټن د کور د سرور څارل کېدلو د هغې د کمپاین غړي په غوسه کړي دي. د هغې د کمپاین غړو ویلي په سرور کې تبادله سوي معلومات محرم نه وه. میرمن کلینټن د امریکا ولسمشرۍ ته کاندیده ده.
له صالح محمد صالح مننه کوم چې د سیمه نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. زه صفی الله ستانکزی په تخنیکی چارو کې را سره ملګری رامین کاکړ دی او په پروګرام کې هم اوري چې د جمهوری ریاست په جمهوری ریاست کې مخامات هغه راپورونه نه مني چې ګنې وسلوالو طالبانو سکل د افغانستان په زیاته برخه ول کټینګه کړې ده.
تلاش دشمن همین بود که دو جغرافیای سیاسی رو در افغانستان ایجاد کنه، ولی به این معنا نیست که اونا قیصدی بیشتر اراضی افغانستان رو کنترل کنند.
دفاع وزارت وی په بغلان کې مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د غوري او شابدین باندې د مونږ عملیات اوس هم دوام لري. 15 نفر مخالفین او باندې تل دي او تیرش زیاتر زخمیان شوی دي.
نن د متقاعدین ورځ ده، خو په افغانستان کې د دغې ډلې خلک لړی روستونو سره لاس او ګریوان دي.
دوی ویلی سي تاسو یو هفته بعد لاړ سئ کارتم چک کوي، اکاونټ کې پیسې راغلي نو مونږ سره لاړو اکاونټ چک کوو، پیسې درک نه لري.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه د پروګرام په دویمه برخه کې مه هېروئ. تر پای راسره پاتې شئ. د ماسپخین 2 بجې او لس دقیقې شو راځو لمړي راپور ته. د افغانستان جمهوریت ریاست هغه راپورونه نه مني چې ګني وسلواله طالبانو سکل د افغانستان په زیاته برخه ولکټینګ کړی ده. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا پلتون کې ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د محل په سباندې او 100% خوري کنټرول لري او پاتې نورې د دولت د وسلواله مخالفینو په لاس کې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د سیګار اورستای راپور تاییدوي. قسیم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
سره لدې چې وسلوال مخالفینو سږ کال په بیلابیلو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړ، خو د دولت په باور وسلوال نه دي توانېدلې زیاته سیمه لاسته راوړي. جمهور ریاست وایي وسلوالو طالبانو سږ کال کوشش وکړ څو په افغانستان کې دوه سیاسي جغرافیې رامنځته کړي، خو په وینا یې هغوی په خپلې دې هڅې کې پاتې راغلي دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شدت جنگ امسال
بی سابقه بود و تلاش دشمن دیو د جګړې شدت سش کال بی سابقه و د دشمن هڅه دا و چې په افغانستان کې دوه سیاسي جغرافي را منځ کړی. خدا په دې معنی نه ده چې هغه دې باندې دل وی څو د افغانستان د خوري زیاته برخه کنټرول کړي. شغله شمی وای په غوسیم کې چې جګړې وي افغان ځواکونه توانېدلې څو وسلوال مخالفین ورڅخه او باسي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلوټون کې ادارې سیګار وروستی راپور شي چې طالبان له 2000 لومړی کال را پدې خو د افغانستان زیاته برخه په خپل ولکه کې لري. په راپور کې چې د جمعې پر ورځ خبر شو راغلي چې افغان حکومت د محل د غیوات پر سباند یو 100% خوري کنټرول لري او د ستونزې د بیا رغونې د سترو پروژو څخه د امریکایي مفتشینو او افغان چارواکو د نظارت په وړاندې خند جوړ کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندانۍ ته نومول سوی جنرال جان نیکولسن هم د ورځې مخکې د امریکا سنا مجلس ته د وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون غړي صالح محمد صالح له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغان ځواکونو د امکاناتو د نشتوالي په خاطر سږ کال ځینې سیمې له لاسه ورکړې دي.
اکثره تاخیر د مخالفینو په لاس کې دي. د افغانستان نظامي قطعات سره په عمومي سړکونو کې دي او کومې پوسټې ولري هغه په داخل د تعمیرونو په ورسوالو کې یا په کمانډانه داخل کې.
خو په دغه جرګه کې د کندوز استاد عبدالودود پیمان بیا سره لدی چې د نامنې زیاتوالی منی، خود امریکایي ادارې سیګار راپور ردوي.
و ما په فکر مې کې نسبت به گذشته جنجالو
دوی زما په باور تر پخوا د طالبان او دولت ترمنځ ستونزې او جګړې زیاتې سوې دي، خو لکه څنګه چې سیګار او د پاکستان حکومت ادعا کوي داسې نه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل په 2015 میلادي کال کې طالبانو پلان درلود تر شپېتو ولسوالۍ پورې ونیسي، خو په خبره دا مهال یوازې دوی ولسوالۍ په هلمند کې، یوه په غزنی او یوه هم په بدخشان کې د طالبانو په لاس کې ده. د پوځي او سیاسي چارو کارپو باری آرز بیا په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه اندېښمن دی او وایي چې دا به ملکي تلفات لا زیات کړي. نوموړی سره له دې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د سیګار راپور نه ردوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې بهیر ګړندی کړي او دواړه لوري د ملکیانو د لا زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سولې ته غاړه کېږدي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي روډي خبرونه په ازادي روډي ټکه اورګو پانه کې او د لشه د ازادي روډي د فیسبوک پانه خوخه کړې تازه خبرونه ترې وګورئ facebook.com/ازادي راډیو مفتدا. دفاع وزارت په بغلان کې مخالفینو ته د مرګ جوړې د اړولو خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډي غوري او شهاب الدین سیمو کې د ملي اردو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او ښه نتیجه ورکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنیش له ازادي روډیو سره په مرکه کې وویل دغه عملیات له څو ورځو راهیسې پیل شوي چې تر دمه 15 وسلوال مخالفین پکې وژل شوي. په دې اړه زموږ همکار مرزي احمد زئی له جنرال رادمنیش سره مرکه کړې او په سر کې د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې د پیل شوي عملیاتو د لاسته راوړلو نو پاره پوښتنه کړي.
تاسو خبر یاستئ چې د نغوري او شهاب الدین باندې د مونږ عملیات اوس هم دوام لري. په دې لار کې زیات ترګر د منځ تلې او وضعیت د مونږ په ګټه دی او د دې ځای خلک د عملیات نه ډیر خوښ دي او د اردو د حضور نام استقبال کړی دی. همدارنګه باید اوویل سي چې هغه ځای چې د برق مزه زیانمن شوی و اوس امنیت پکې تامین شوی ده او هیله لرو چې په دې څلور ویشت ساعتو باندې دغه فعالیت شروع سی او بر کابل خواته بیا تامین سی.
بله راتمنی سی محترم، کوم پوځي عملیات چې د افغانستان دفاع وزارت د بغلان په ډنډغوري او شهاب الدین کې پلاره چولې دي، تر اوسه په دغه عملیاتو کې څومره وسلوال مخالفین ته مرګجوب لاوخته او څومره سیمه د مخالفین له وجود څخه پاکې شوې دي؟
پنځشت نفر زیاتر د مخالفینو باندې تل دي او ډیر زیاتر زخمیان شوي دي په هغه کې. نو اوس هم هلته عملیات روان ده او امیدوار یو سي په دغه څلورویشت ساعت کې ټول وضعیت عیار شي او د مونږ ټول فعالیتونه سیمولکي فعالیت پکې تامین شي او فعالیت دوام ومومي.
راتمن صاحب، دغه پوځي عملیات چې د بغلان په ډنډغوري سیمه کې دي، ملکي خلکو ته پکې ضرر رسیدلی که څنګه، او د ملکي خلکو ژوند هغه ځای کې مسون دی؟
خوشبختانه هلته د ملکي تلفات تر اوسه رامنځته سوی نه ده او مونږ کوشش کوو چې خلکو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. د همدې لپاره خلک د مونږ نه خوښ دي.
د دفاع وزارت د مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش څرګندونې مو واورېدې چې په بغلان کې د ډنډغوري او شهاب الدین په سیمو کې د افغان پوځیانو د لاسته راوړنو په اړه له ازادي راډیو سره کړې وې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوږ استاد، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې خبرونه کوي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی له وسلول طالبانو وغوښتل چې له جنگ لاس واخلي او د سولې پر روانو خبرو کې صادقانه ونډه واخلي. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسول فضل باری فیاض وویل چې امریکا او پاکستان په صادقانه ډول د سولې خبرې پیل کړي، نو د هلمند په ساتل ډیر وسلول چمتو دي چې د سولې په برخه کې په ونډه واخلي. دا په اصل کې د چوسم د افغان حکومت یو شمېر چارواکي د پاکستان او امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې په پیل شوي پروسو باور نه لري. په دې اړه الیاس دایی دا رپورټ جوړ کړی.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی له وسلوال طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او په سره کنه ډول د سولې په اړه په راتلونکو خبرو کې برخه واخلي. رحیمی ول هیله لري د افغانستان د سولې په اړه خبرې چې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو لخوا راتلونکو اونۍ تر سره کیږي ښه نتیجه ورکړي او وسلوال د تواصوي چې ډیر ژر د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو میسته کښېني. میرزا خان ریمیول اوس مهال افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ روان جنگونه چې اکثر په ګڼمیشتو سیمو کې دي ملکي کسان ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
موږ له ټولو طالبانو نه غوښتنه دا ده چې راځئ د خپل کور به نه خرابو، مذاکرات په لوړه سطح دوام لري، موږ امیدوار یو چې ډېر ژر بعضې نتایج لاس راسي. نه دی هم باید دا سالم فکر وکړي چې وخت په لوړه سطح مذاکرات جریان لري، نه دی ولې دلته خپل خلک او خپل اولادونه ته مرګوزه به رسوي.
د هلمند والی په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو څخه د سولې په خبرو کې د صادقانه ګډون غوښتنه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغان سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ درېم پړاو خبرې به د فبروري د میاشتې پر 16 نیټه ترسره شي. که څه هم د هلمند والی میرزا خان رحیمی ونویل چې د سولې په اړه په ولایتي کچه څه ترسره کړي، خو په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤول فضل باری فیاض وایي که د امریکا او چین د فشار له امله پاکستان په صادقانه ډول وسلوال د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته واڅوي، نو لرې نه ده چې دا خبرې به بریالۍ شي. فیاض وویل د هلمند په سطحه د یو شمېر جنګیدونکو وسلوالو او د هغو د یو شمېر مشرانو سره اړیکې شته، ټول د سولې خبرو ته مایل دي او هیله لري چې د سولې په اړه راتلونکي خبرې چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي نتیجې ته ورسیږي.
زموږ ډېر دوستان یعنی وطنداران، هغه خلک چې په مخالف جهاد کې دي، هغه هم هیله مند دي او هغه هم سولې ته لیواله دي او هغه هم غواړي چې په دې وطن کې صلح راسي او په دې وطن کې تاوتریخوالی او خشونت نور بس سي او پاتې سو د امریکا او د پاکستان صداقت او رښتینولي چیرې. دا خلک زموږ سره په حقیقي ډول باندې همکار وسي او ملاتړ وسي او صلح وغواړي، صلح به اتمان راځي، خو موږ د دوی څخه هیله کوو.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پاره د اپریل میاشتې ضرب الاجل ټاکلی ده. په هلمند کې چې د هیواد په سطحه د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښه ده، د تیرو څو کلونو راهیسې ډېر کم طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای سوي دي. د سولې د ولایتي کمیټې د معلوماتو پر اساس هغه کسان چې په هلمند کې وسله پر مځکه ایښې ده او د سولې له بهیر سره یو ځای سوي دي تر 200 نه رسېږي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
جنگ جوړک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په د کابل نننې چاپ رسپانو ته اسد لودین کتنه کړی دا په دغه ټولو رسپانو کې د امنیتی وضعیت او همدارس په بهر کې د افغان کډوالو په ژوند باندې مطالب لیکل شوی.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنو او په بهرنوي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو د پیشنهادي قمندان جنرال جان نیکولسن خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په مطلب کې راغلي چې جنرال نیکولسن د طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل او د داعش د ډلې حضور د افغانستان د وضعیت د خرابېدو لاملونه بللې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا روانو نامنیو ته په کتو په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې افغان پوز د امریکا دوامدار مرستې ته اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا له افغان پوز سره د هوایي ځواک او تجهیزاتو مرستې کړي، خو په خبره یې افغان پوز په دې برخه کې نور مرستو ته هم اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي افغان ولس هم په دې پوه دی چې د امریکا د ملګرتیا بدیل نشي پیدا کولی، او افغان حکومت هم په همدې هدف له واشنگټن سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نوي کال تر ټولو مهمه موضوع امنیت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته لومړنی کال افغان امنیتي ځواکونو ته له امنیتي پلوه سخت کال و، او د لیکوال په باور اوس هم افغانان ډاډه نه دي چې په نوي کال کې به امنیتي ګواښونه دفع شي او کنه. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران زرګونه افغانان د سوریې جګړې ته لیږلي دي. په مطلب کې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په حواله راغلي چې ایران هغو افغان کډوالو ته امتیازات پوځي روزنه او ژمنې ورکوي چې له خپلې خاورې د سوریې جګړې ته لیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې څنګه د کډوالو څپې کنټرول شي. په مطلب کې راغلي چې له ستونزو او محدودیتونو سره سره لا هم اروپایي هیوادونو ته د افغانانو غیر قانوني سفرونه نه دي درول شوي، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو د کډوالو د ایستلو په اړه تل ګواښونه کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي د کډوالو مخنیوي هغه وخت مدیریت کېدای شي چې حکومت د هیواد دننه ځوانانو ته د کارموندنې فضا برابره او امنیت ټینګ کړي.
نن د دلوي لسمه د متقاعدینو د ملي ورځ سره برابر ده. د پداسل کې د چزرګونه په کورونا ست دولت په خاني د مامورین په خپل وخت امتیازات له نور کې له نه تسلیمې دوه شکایت کوي. افغان حکومت هم هر کال دا ورځ منځ یو متقاعدینو ته د سهولتونو راوستو نوې ژمنې ورکوي. دا چې اوس دا پروسه څنګه د او د متقاعدینو ستونزې په کوم حد کې دي، زموږ همکار یوسف خان ځدران په دیړه په همدې ورځ په کابل کې د تقاعد لریاست څخه لیدنه کړې او دا ریپورت جوړ کړه.
سپینګيري د پخو مرکزان چپخي او عمر یور سره د ډیر تګراته یاري نه کوي. هر ورځ دلته د سینما په امیر سره د تقاعد پریاست کې د خپل امتیازونو په خښتلو پسې سرګردانه ګرځي. کڅه هم حکومت تل د سیستمونو په اسانه کولو ټینګار کړي، خو دلته راغلي متقاعدین وایي چې ډیر مجبور نه وای د ډیرو سرګردانه یو لامل ل خپل دوغ امتیازونو تیرېدل. آزاد خان چسترګي ممکن د سړې هوا او یاد درد او نهیلې لامل لوخ کډه کوي. ازادي رادیو ته ویل چې ل دریو کلونو رئیس د تقاعد په خښت
موافق شاید شل
یعنی په دومره مده کې ته مسلسل ګرځیدلې؟
زه همداسې بس د خدای په دغه باندې ناست یم. کور مې په هرات کې دی. زما رازم
اس. هغه اوس سپینګیری دی، خو یو وخت د اردو افسر او وایي لسګونه کالې خدمت کړی دی. افغان حکومت په 1991 کال په کور د ناستو د دولت پخوانیو مامورینو د یاد او احترام په خاطر د دلوي لسمه د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم نومولې ده. کته متقاعدینو ته د امتیازات ورکولو سیستم کمپیوټر شوی، خو هغه کسان چې بانکي کارت یې اخیسته هم انتقادونه لري.
دوی ویلي چې تاسو یو هفته بعد لاړ شئ کارت هم چک کړئ، اکاونټ کې پیسې راغلي. نو موږ سره لاړو اکاونټ چک کړو، پیسې درک نه لري. بدبختانه موږ تاسو ادارو کې ټول اکثر ادارو کې مسؤلیت پذیری وجود نه لري، یعنی او کار سیستم جدید کې هغه کنټرول او مراقبت نه کیږي.
پلس ګونو کسان د تقاعد ریاست ته د امدی لپاره ورزي چې مجبور دي، خو پیسې په وخت نه ورکول کیږي. د تقاعد د خزینه عمومي ریاست د معلوماتو لمخې دوی د یو لک په شاوخوا کې کسان را جستره ورته بانکي کارتونه یې ورکړي دي. په دې کسانو کې نظامی او ملکی د حکومت پخوانی کارکونکو شامل دي چې هر کال په دیش میرا شاوخوا 8000 کسان ور اضافه کیږي. د یاد ادارې مشر وید الله ازار پر روان کال کې زین ستونزې لدی عمل منی چې د سیستم نوی کول سخت وو، خو وای چې د متقاعدینو ډیر ستونزې حل شوې دي.
دا ټول سیستم او د تقاعد حقوق اجرات ډیجیټل شوی دی. سیزن او چهار کال چی و دا مونگ چالشونه و دشواریگان درلوده زکه چه سیستم دیجیتال سو و اغا پخوانای خلامی سیستم چی و اغا دمان زدلده دا
هغا وی چه تو لحاق و متقایدینو تا امتیازات رسیدلی چه کارتون یا خیستی او پدی برخه که داره دا چا پورا وڑی نده دا جمعه رئیس دیوانوی فرمان لمخی دا چا عمر چه پینزش پیتو کلونو تا ورسیگی تقاوت کیگی او دا حکمت دا بیلا بلوی دارو مامورین پا کورناس ایو اندازه ماش سخه برخمنیگی.
تاسو ازادي رادیو ته غواګست وسم راځو د کونړ څخه زموږ د خبريال را لګلی راپورته د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو وای د ځنګل ساتلو لپاره ځوانان په دندو ګمارلې او چاته اجازه نه ورکوي چې دغه ملي شتمنۍ ته زیان ورسوي. په همدې ولسوالۍ کې لته ورڅو کالونو ځنګلونه وهل کیږي چې ډیرې لمنځه تللې دغه په مانوګي کې غونډه جوړه شوې او چې ورته زموږ همکار رحلا نوري هم ورغلې او پرې دارا پوری جوړ کړې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ په خوا د نختارو پریمانه ځنګلونه درلودل، خو په تیرو دریو لسیزو کې اکثره د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو لخوا قطع شوي او په بیلابیلو نومونو له کونړ څخه وستل شوي. خو اوس د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه کړې چې ځنګل به له وهلو ژغوري. قومي مشر شاهزاده وایي یو شمیر کسانو د خپل قوم او سیمې پورې تړلو ځمکو کې ولاړ ځنګلونه په دې نیت یا خپله وهل او یا هم په نورو وپلورل چې شتمن بشي. کوم غرونه چې په دنګو او شنو نخترو ښکلي وو هغه یې سپیر کړل، خو داسې ونه شول. له یوې خوا یې ملي شتمنۍ لوټ کړه او له بل پلوه د سپیرو غرونو په څیر سپیره پاتې شول. هغه وای دوی پریکړه کړی چې نه به خپل ځنګل وهي او نه به هم نورو ته اجازه ورکړي، خو د دولت ملاتړ ته اړتیا لري. مولوی عبدالعزیز وای پخوا د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په موخه په ننګلام کې دې ته ورته ډېرې شوراګانې جوړې شوې وې، خو مسؤلیت یې نه و درک کړی نو ځکه د ځنګل وهنه روانه وه.
خو دې مخکې شوراګانې جوړولې او ځنګلونه به نظر کې نور، خو متاسفانه مسؤلیت یې نو احساس کړی. کله چې دا شورا جوړه شوه مسؤلیت یې احساس کړ او یا تیا نفرې ورسول اوس په کورې کوي پاس ځنګل څو قطع دی ټوله وعده کوه د الله سره چې نور د دې ملت، نور د دې وطن او نور د قانون دې سره جفا نه کوو، د وفا په درشل نه ووځو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل خلکو ته وویل لکه څنګه چې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي همداسې د ځنګلونو د پرې کېدو په مخنیوي کې هم دولت سره مرسته وکړي. تاسو تصمیم ونیسئ، تاسو پریکړه لیک صادر کړئ. هغه قاچاقړونکي چې ځنګل قطع کوي تاسو پیژنئ، تاسو موږ ته د قاچاقړونکو او ځنګل وهونکو د نومونو لیست راکړئ. هر فیصله مو چې وکړه موږ ستاسو خدمت کیو. ځنګلونه د ملت مال دی او باید چې تاسو یې ساتنه وکړئ. ځنګلونه په هغو ساحو کې وهل کیږي چې دولت ورته لاسرسی نه لري. د ملي شتمنیو ساتل زموږ ګډ مسؤلیت دی. ټول افغان ځواکونه ستاسو بچی او ستاسو په خدمت کې دي. د کونړ اوسیدونکو وای د ځنګلونو په وهلو او د لرګیو په قاچاقو کې اکثره دولتي چارواکي او یو شمیر وکیلان لاس لري. دوی وای وهل شوي په لکونو فوټه لرګي د چارواکو او وکیلانو لخوا د مدرسو، جماعتونو او دولتي دفترونو په نومونو له کونړ څخه انتقال شوي، خو اکثره په یادو ځایونو کې د لګیدو په ځای په بازار کې خرڅ شوي او پیسې همدغو کسانو په جبونو کې اچولې دي. از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس از دې رادیو تغوی است او وختم په افغانستان کې دوه نیمه بجې شوه. رحمت الله افغان به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوریت سره د بهرنیو چارو وزارت دند سپارلې چې د سوری جګړې ته د افغانانو د لیګلو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د تخار د درقدو لسوالي لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی قاضي او خاروال له دولو څخه ملګرو سره نیول شوي دي. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ په کولګدا سیمه کې پر دوو کورونو د هوان مرمۍ لګیدلې چې یو ښځه یې وژلې او درې تنه نور پکې ټپیان شوي دي. په چین کې څلور کان کیندونکي د ګاچو په کان کې چې ییر پاتې وو تر شپږ درې ورځو وروسته وژغورل شول. او راپورونه وایي د اوکراین د بشري حقونو فعال مارینا چرنکو د دغه هیواد په ختیځ ښار دونیس کې د بلتون غوښتونکو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د حکومت اجرایي رئیس به له هندي چارواکو سره په واګې بندر کې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس به د یوه دولتي پلاوي په مشرۍ سبا هند ته سفر وکړي او د خپل سفر په ترڅ کې به له هندي چارواکو سره د چابهار بندر په اړه هم خبرې وکړي.
په دې اخر کې یو سلسله مشکلات زموږ په واګې بندر کې پیدا شوي چې په هغې باندې به هم د هندوستان سره خبرې وکړي. د چابهار د بندر په ارتباط باندې به هم د هند مقامات سره خبرې وشي. رئیس اجرایه به د هندي تجارانو سره هم وګوري او هندي سوداګر به تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي.
ښاغلی الکوزی وایي چې افغان پلاوی به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. افغانستان له پاکستان او ایران وروسته له هند سره ښې سوداګریزې اړیکې لري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په یوه داسې میکانیزم کار کوي چې په مرسته به 100 میګاواټه د تجدید وړ انرژي په شلو ولایتونو کې تولید او ویشل شي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان مایار ازادي راډیو ته ویل چې د اوبو او برېښنا وزارت هڅه کوي چې دغه میکانیزم ډیر ژر جوړ کړي چې له مخې به انرژي چې د لمر باد او اوبو څخه تولیدیږي په لیرې ولایتونو لکه بادغیس، بامیان او دایکنډي کې چې د برېښنا ملي شبکه هلته فعالیت نه لري توزیسی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند اووه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ پنځلس پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومان نولس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري شپږ سو شپږ دېرش افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو له نجیب زمان او اوریدل. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د حقیقت سره پروګرام دی چې قسیم سولمل جوړ کړی دی. په دغه پروګرام کې د افغانستان د فواید عامی له وزیر خغلی محمود بلیغ سره خبرې شوې دي. دغه پروګرام تر پایا پوري واوري او هیله ده په بل پروګرام کې هم چې د تاندې سنگ پروګرام دی پاتې شي. بل پروګرام هم نورګل شفق جوړ کړی دی چې د ځوانانو لپاره دی.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني د حقیقت سره په پروګرام کې مو تاسل د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد صاحب ملمه دی کورمدان سلامت اوسه مجاهد صاحب چې مشتمه د مرکې فرصت راکې
مهرباني
د لومړی سوال په توګه غواړم پوښتنه چې په روسي کې د سولې په ارتباط باندې هڅې زیاتې شوي دي هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې په روسي کې ولسمشر ویل چې کچیر طالبان تر مشخص نیټې پر چې د اپریل میاشتې یاد کړه د سولې خبرې تر انسی یا د سولې خبرې مثبت نتیجه ور نه کړي نو ممکن دا جنگ نور هم پراخ شي او بل اخر ټوله سیمه بور سره زیانمنه شي واقعا ساس په نظر باندې تر داس لاندې و مودې پر یا نیټې پر امیدواري ستا او کڅنګ ستاسو نظر په اړه څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم لنیک مرغ د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي لومړی د آسیا د زړه کانفرنس کې د هیوادونو د ګډونکو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت پاکستان امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي یو لار نقشه جوړوي ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې کته هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی دا رسمي ډول باندې او د افغانستان دولت ولې بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ننګزی په مشرۍ باندې په یل کې شرکت وکاو او لومړی دلی د سترګوندونی وکولې چې د هغوی نه د سمال مدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي نو جمعاندا دواړه هلې ځلې سره یو ځای کو دي امید موږ تر را کوي چې د نور به د افغانستان د بحران د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو خصوصا د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ
یعنی داسې مشخصا لکه څنګه چې حکومت ورته وایي داسې پیشبیني کیدای شي چې مثال تر دوو میاشتو یا درو میاشتو پورې بالاخره دا پروسه یو نتیجه ورکوي واقعا ستاسو نظر هم داسې دی ستاسو برداشت د حالات څخه څه دی تاسو طالبان سره تماس کې نیولی د هغوی موقف څه دی څه وایي حالات څنګه دي
نو اوس موږ ته د خپلې د څلور اخیزې کمیټې سپید معلوم نه ده چې څومره ژر کولای شي لومړی دغه څلور هیوادونه افغانستان پاکستان چاینا او امریکا خپل منځونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کړي یو واضح تګلاره د وسلوال مخالفینو لپاره په سیاسي لحاظ باندې په اجتماعي لحاظ باندې اقتصادي لحاظ باندې د غو لپاره آماده کړي چې هغه تګلاره دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کی او کچیرته دا تګلاره څه فلیکسیبلیټی څه ملایمت و نه لري او په هغه کې د سمواد نوي چې د طالبانو اسلامي تحریک د لپاره د چسپی وړوي باور نه لرم چې ها چوکاټ نه هغه ټایم زماني فریم ورک چې دی د غوړ لپاره ټایم کوي چې هغه بیا دومره ډیر معقول وی چې په خپل وخت عملی شي
په د اعتماد سازی مسله تاسو یاد کړل اوس په کوم حد کې دی آیا افغانستان ته اوس لازم ده چې بیا هم یو ځل بیا پر پاکستان باندې چې تلور باندې انتقاد کړي چې د وسله والو مخالفینو ملاتړ کوي بیا هم اعتماد وکړي یعنی دا ځل څه ضمانت موجود ده چې دا هیواد د چین او امریکا د ګډون باوجود بیا هم صادقانه همکاري وکړي واقعا تاسو داسې څه درکړي د پاکستان خوا څخه
ښه حالات خو ډېر بدل شوي دي هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې له داخل د غونډو نه د سترګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډما په سلسله کې همکاري وکړي نسبت ته په خوانې په کلوړو کې بدلون محسوسیږي یعنی
فکر کوي الته د پښتون سره د پاکستان په کلوړو کې په 22 ورځې د شپې لخر پاکستان حاضر شي
داسې هغه دا چې د موجوده نظامي بحران نه یوازې را شي افغانستان ته ډېر زیات ضربې وارد کړي بلکې پاکستان ته هم په اوس وختو کې سخت غمیز را وړاندې کړي لومړی په پېښور کې په یو مکتب باندې حمله کړل دوه مسکوب چارسره کې په یو بل کالج باندې حمله کېدل او الته کې ځوانان لمنځتل د ډېر دسي وغمیز وی چې د پاکستان په سیاست کې هغه ټرننګ پوینټ هغه د بدلون یو نقطه په پالیسی کې چې تر یو حده پورې ډېر بدلون پکې راغلی ده. نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي.
کراسو بیرته خپل داخل ته د افغانستان حکومت او بلخره د سولې عالی شورا ته په ځانګړې توګه تاسو څو ځلې په عامه غونډه کې داسې ویلي دي چې د سولې د عالي شورا ترکیب باید بدل سي او کومه تګلاره چې دی یا کوم سیستم چې دی دا باید بدل سي. واقعا څه مشکلات دي د سولې د عالي شورا په ترکیب کې یا په دې کړنلاره کې چې ستاسو په نظر تاسو ورسره راضي نه یاست یا د پام وړ نتایج مونږ د ترلاسه کړي څه مشکلات تاسو ویني په سولې په شورا کې؟
کومه خو موجود ده د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې تر اوسه پورې جناب صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د رئیس په حیث باندې هغه دا مقام پرې خود له هغه وزیر خارجه سو وزارت خارجه ته لاړ. له هغه په دې خو باندې د سولې عالي شورا رئیس نه لري. ورسره ورسره د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې ډېر داسې آزاد چې هغه ډېر مفید نه دی واخلی سوي لپاره د سولې د عالي شورا د سولې د پروسې لپاره. نو جناب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په وروار باندې وعده کوي ژمنه کوي چې موږ به د سولې د عالي شورا رئیس ټاکو او سره سره به په دې کې بدلون رامنځته کوو، یو میکانیزم به ورته جوړوو. دغسې اغېزمن او مؤثر میکانیزم چې د سولې عالي شورا وکولی شي د هغه په چوکاټ کې د نینی د وسلوال مخالفینو سره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نینی مذاکرات وکړي. دا تر اوسه پورې د ژمنې د وعدې په حد کې پاتې شوې ده، په عملي ډګر کې تر اوسه نه ده عملي شوی. اوس موږ امیدونه پیدا شوي دي په دې تېره اونۍ کې موږ د جناب ولسمشر سره په دې لړ باندې لیدنې کتنې لرلې. هغوی ژمنه وکوله چې دغه وعدې به زه زر تر زره پلي کوم. موږ هم لږ امیدوار یو چې ډېر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره کوم رئیس تعین شي او په دې جوړښت کې به یې بدلون راشي، څه میکانیزم کې به یې تغییر راشي، یو مؤثر ډول باندې به څه د روغ جوړې پالیسي وي مطرح سي، خصوصا په ځانګړي توګه کله چې روډ میپ یا نقشه لار تکمیلي سي. نو زموږ به هیله دا وي چې د دغې تګلارې د پلي کېدلو ټول صلاحیت او اختیار باید د سولې د عالي شورا سره وي. سولې د عالي شورا باید په ډېر غټ صلاحیت او قوت باندې د سولې د مذاکراتو دغه بهیر مخ باندې بوزي.
اوس یعنی داسې لازم صلاحیت نه لري یا حکومت ته څه مداخله کوي؟ که څنګه تاسو راضي نه یاسته د حالت څخه؟
که څه هم د سولې عالي شورا تر اوسه پورې په ټولو مذاکراتو کې داخله ده، د تیر جولای په مذاکراتو کې د سولې د مذاکراتي ټیم مشري اجساد الدین محمد کولای چې د سولې عالي شورا یو غړی دی. د اسلام آباد او د کابل په دې موجوده نږدې ناستو کې د سولې د عالي شورا احزاب کې وجود درلود، هم خپل نظریات وړاندې کول، هم د هغوی نظریات موږ ته انتقال کړل. تر دومره حده پورې ده ولې په بشپړه توګه تر اوسه پورې دغه پروسه د سولې د عالي شورا د چوکاټ نه په مخ باندې نه ده بیولې سوې، چې دا هغه نقیصه ده چې پخوا باندې هم د سولې د عالي شورا مؤثریت او اغېزمنتوب ته نقصان رسولی ده، او اوس هم په دې توګه د سولې د عالي شورا هغه مؤثریت ته نقصان رسوي.
او د روسي پښتنې په توګه مجاهد صاحب غواړم وپوښتم چې واقعا که چېرې د سولې د خبرو په نتیجه کې یو تعداد وسلوال مخالفین راځي د حکومت سره یوځای کېږي بالاخره سوله کوي او یو تعداد یې نه کوي، یا ځکه چې طالبان هم اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، عمدتاً په دوو ډلو باندې، د فکر کوي په داسې حالاتو کې دا پروسه د سولې موږ تاسو کامیابه ګڼلی شو، ځکه چې نوره ډله به بیا هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکوي یا په یو نوم په بل نوم باندې. فکر کوي په داسې حالات کې د سولې خبرې واقعا بریالۍ ګڼلی شو؟
ښه، د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلوالې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې شي او رایوځای شي. نه باید موږ هغه غلطي بیا تکرار کړو کوم چې په بن کې تر سره سوی ولا چې د افغان د طالبان اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمت یار سبي د سیاسي پولیسین د باندې پریښې ولو او هغه ته یې په کم سترګې باندې کتلی و چې نن متاسفانه موږ په افغانستان کې په زرهاو معصومې چهرې له لاسه ورته ورکړې دي. افغانستان د پرمختګ د بهیر نه ډېر وروسته پاتې سوی دی. نو زموږ به کوشش دا وي چې ټولې وسلوالې ډلې دې مذاکراتو په دې پروسه کې شاملې سي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې د یو واحد قیادت له مخې مذاکرات هم استراسي او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې او د دې مابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې دې سره متحد سي. خدا پس موږ هڅه وي خو که ممکن نه وي انګریزي کې مثال د سمتنګ از بیټر دن نتنګ که یو څوک هم یو ډله دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
بلې ډېر زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ چې مشتم وخت راکړئ.
په تاسو نه مننه. مهرباني.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. واده په خپل خوخه خده او کده کورنۍ په خوخه
دا بخښه شي که ما خوخه یا فامیل مر سره موافقه وکړي
واده مې نه دی کړای کورنۍ په خوخه کوم
بالکل خپل به ټاکم یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتلم کې تاسو دغه سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ له خوښې پرته ودونه د اسلام له نظره څنګه دي؟ دوستانو په نننۍ تاندې څانګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړئ. ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته نه رسیدو لکه بل خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې ودول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي. او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښوي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي ځکه چې د ورور پاتې شونې میراث چې دی. هو همزولو دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښه غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوښه غواړي نو ولې؟
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي.
نوم میلمه ده د ژورنالیزم پوهنځی د دویم کال یو محصله یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج دی چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي. ډېر کم خلک پیدا کیږي چې په خپله خوښه واده وکړي او نظر مې داده چې د هلک او انجلۍ دواړو خوښه وي. ښه خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوښه وي او فامیل مې سره موافقه وکړي.
مینه نظری یم بالکل خپله به ټاکم یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسو دغې سره ژوند نه کوئ. هغه به زه وم چې دغې سره به ژوند کوم.
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وګمه رشیدی او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکی چې واده نیمه پاتشاهی ده باید په خپل خواخه وشي. عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خو نه کوي.
امید آرا محمد اکبری لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني، تر هغه وروسته دې بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خواخه هم نه پوښتل کېږي، که څوک د خواخې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګی یې بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې نجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي، نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ورنکړو. خو کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي، او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی مې هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي، په بدو کې خپله خور هغه دوزخ ته ورچوي.
همزولو، زموږ په ټولنه کې کله نجلۍ او هلک پوښتنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پوښتل کیږي چې پلانې نجلۍ دې خوښه ده یا د پلانې زوی دې قبول دی او کنه. څوک له شرمه وکړي، څوک له ډاره، او څوک له خوښي. خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وایي او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی.
کورنۍ ژوند او د تعهل یا د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړې دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغې ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولی نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضي، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف د دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کړي.
دوستانو، زموږ خلک په خوښه واده و هم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړي ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي، هغه د چا خبره؟ دا خوب د خړو اوبو ته ووایه. خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي، او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاه والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاه والسلام ویل وای یا علی کانک ترید فاطمه. علی وایي که فاطمه د زړه کې فاطمه سره واده وکړي. علی و شرمید دوم ځل بیا چې راغی بیا نبی اسلام ورته ویل زه پیغم ته غواړي خاصګاری وکړي. نبی اسلام ویل فاطمه مې درک ډره. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنه خپل لور عمر رضی الله تعالی عنه خپل عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده جلی یا په الک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو زموږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخابوي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، کولی شي چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څانګې اورې. ګرو د دینی عالم خاغلی کوثر خبرو ثابت کړه چې زموږ د خلکو دینی په هاټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره خځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي. دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په میل دي، په مخ اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې له لوی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړی وه، ما ورته وویل چې دا کوزده دې په خوښه ده؟ وایي وو. ما له مېرمن دې څو کاله عمر لري؟ وایي نه پوهېږم. ما له څو کاله مکتب ویلی؟ وایي نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، ته په سوم څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هېڅ ډول تفاهم نه لرې. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو تر منځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی، او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی. دې ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. چې تاسو یو بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجۍ وړه واخلئ را یوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي، هلک تر دریست کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي، عقلا باید آماده یي. د خوړو په اړه هم همدغه مسله کوي، وایر وخت هم چې زړه ورته بخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خوښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په ژوند کې مداخله لږ سخت دي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، نو ډېرې ناخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربیره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي، ورسره ورسره کله چې دوی کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي. اکثر موږ وینو زموږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنګ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آینده په اړه فکر وکړي، او هغو د کور نه یعنی په تختې کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي، او وایي چې که واده په خپله خوښه وشي نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به خوشحاله. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي، بلکې خپلې خوښې ته پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي، که هلک نجلۍ، تر ډېر وخت پورې دوی خوشحاله وي. خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي. انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته، توافق په منځ کې شته، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کېږي. خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې بل نه سره پېژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم منسکنی کوزونانو ته دغه مره د انتخاب حق ورنه کول سی په خپل کورنۍ کې د فقټ کې یو حقوقي مشکل مرمنځ کوي. هیڅ کله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دې یو ملکیت دی. دا ملکیت نه دی، قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي. ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړیږي. دا نسبت ودی ته چې په زور واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي، د پایله ډیره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي، د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي، او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خپه نه کړي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. خوښ اوسئ.
Oh, yeah, la, 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 la,